السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي او د اختر درېیمه ورځ مو هم په خیر سره تیره کړې وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه رسولي دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری په یو پیغام کې ویلي
تر دو روز اخیر سیلابها در ولایت های پکتیا غزنی
په دو وروستی ورځو کې په پکتیا غزنی لغمان لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي. له امله یې شپږ کسان شهیدان او لس تنه ټپیان شوي، څلور سوه کورونه بشپړ وران او یو نیم زر نور قسمان تخریب شوي دي. کرنیزو ځمکو محصولاتو په بشپړه توګه له منځه تللي دي. چارواکي وایي چې د غوزیانمنو سره د مرستو لپاره سیمه ییز ټیمونه موظف شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې بیا تازه په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د نورستان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سیلاب ځپلو ته د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د دغه ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو د تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د یولسمې یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل په 2020 کال کې د نړۍ په سطحه د نفوسو وده 1% کمه شوې چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. روسیا وایي د نورد ستریم یو پایپ لاین د ترمیم په هدف به د لسو ورځو لپاره جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد وځنډوي، خو په جرمني کې یو شمېر کسان اندېښنه لري چې کرملین به د دې بندیز د غځولو لپاره یو دلیل ولټوي چې د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین د ملاتړ په خاطر جرمني ته سزا ورکړي. او د قرغزستان یولس وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدربیک حیدروف د آزادې اروپا آزادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري چې د یو کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرو جون میاشتې په درېیمه نیټه قرغزي چارواکو یولس تاجک اتباع له بنده خوشې کړي وو. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هلمند په باغران کې د کولرا ناروغي خبره شوې.
اتلس کسانو پاتې دي، اما د اخته کسانو شمیر زیات دی ځکه دا په حاله د اوس په مرکز کې ما.
کولرا څه ډول ناروغي ده؟
دا یو ډول نکروبي ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري. هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي، سیلابونه زیات وي، بارانونه ورښت زیات وي.
خوست کې ځوانانو اختر په شور او ځواک لمانځلی. له نورو ولایتونو هم ځوانان دلته ورغلي.
آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې اتاقونه نیولې دي. دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي.
اوکراین کې پر یوې 5 پوړیزې ودانۍ له توغندیز برید وروسته د پلټنې او ژغورنې عملیات دوام لري. نور مسایل هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنئ. اختر مو هم مبارک شه. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. په هلمند کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا ریاست وایي چې په تیرو دو ورځو کې په دې ولایت کې د کولرا ناروغۍ له امله 13 کسان مړه شوي دي. د طالبانو د باختر آژانس په حواله بیا د مړو شمیر 40 تنه ښودل شوی دی. دا ناروغي تازه د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې خپره شوې ده او دغلته ځایي چارواکي وایي چې سیمه هم قرنطین یا کلابنده ده. تفصیل یې زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
په هلمند ولایت کې د کولرا یا نسناس د ناروغي په تړاو اقدامات واندښنی. د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست وایي په بغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ د اخته کسانو شمیر لا معلوم نه دی، خو مړه شوي یوازې 13 کسه دي. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لپاره د طالبانو رئیس ډاکټر سید احمد سعید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پخوانی مرکزونه دي نو درې څلور نوې مرکزونه په پرانستل دي خلک مراجعه کوي ان شاء الله د پرون سار څخه وفات مریضان نه لرو خو بیا هم مریضان ستا دوا غره روان دي تقریبا تر 15 دیس پورې د لې ډاکټران موجود دي نو ډاکټر نوم را وښتي ان شاء الله اوس وضعیت کنټرول دي تقریبا ټول کسان چې پرون سار دونه پر وفات شول دا اوس افتل کسان وفات دي اما د اخته کسان شمیر زیات دي ځکه دا فل حال زوس په مرکز کې ما دلته تر 15 اله شپته نه پر پر دي او نور په نوې مرکزو کې هم لس 15 نه پر استه
د نوموړي په خبره وسیم تر کنټرول لاندې د هڅه کېږي چې د ناروغي نور سیمو ته خبره نشي نو موړي وي په مړ شویو کې ماشومان خزی او لویان هم شامل دي خو د طالبانو حکومت دولتي اجانس په اختر به د هلمند ولایت په بغران ولسوالۍ کې د کولرا ناروغۍ له امله د مړ شویو کسانو شمیر 40 کسه خودلی باختر اجانس لیکلی چې په تیرو 24 ساعتونو کې 140 کسه په دغه ناروغۍ اخته شوي خو د هلمند ولایت د عامې روغتیا ریاست بیا وایي چې د اخته شویو کسانو شمیر لا مشخص شوی نه دی د هلمند ولایت د بغران سیمې اوسیدونکو وضعیت د اندېښنې وړ ښیي له دې ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل
رښتیا هم په هلمند ولایت شمالي ولسوالۍ کې د غناوړه پدیده د اسهال یا کولرا چې ورته ویل کیږي واقعاً چې اوس پیلن د پرمختګ په حال کې د اول ته څه ماشومان او مشران کسان یې له منځه وړي دي
د یادونې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په سویل پکتیکا او خوست کې هم په زلزله ځپلو سیمو کې هم د کولرا ناروغۍ د خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف تیرونی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په زلزله ځپلو سیمو کې سلګونه تنه په سخت ناست یخته شوي او ماشومان تر ټولو زیات له دې خطر سره مخامخ دي
و موردل چې د هلمند په باغران کې د کولرا یا نسناست د شدید ناروغۍ لقبل اتلس تنه مړ شوي دي باختر اجانس بیا د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه خودلی له ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی سره زموږ همکار صفی الله سانګزی مرکه کړې ده ډاکټر دولتزی د کولرا په اړه د معلوماتو ترڅنګ پر هغو لارو چارو غږیږي چې د کولرا ناروغانو د حال په ښه کېدو کې مرسته کولی شي
کولرا یو ډول انتانی ناروغي ده یو ډول میکروبی ناروغي ده او اکثره د موسم سره ارتباط لري هغو موسمونو کې کوم کې چې ګرمي زیاته وي سیلابونه زیات وي بارانونه ورښت زیات وي په هغه کې رامنځته کیږي او اکثره عامل چې کوم د ناپاکو خوړو او بول لري لیو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي او مریض ته حاد اصالات پیدا کوي چې تبه او درد او په اصالاتو کې ویني نه
مننه ښاغلی ډاکټر نو کوم حالت کې بیا انسان مریض کې چې لیلمند خوراپورونه راغلي چې اتلس کسان مرشي ویني دا په کوم درجه کې دغه کولرا اوس
په هغه حالتو کې د انسان د مړینې سبب ګرځي کله چې انسان سمدستي په دې مرض باندې اخته شي نسناسته زیاتی او مریض ډیر زیاتی سالاتو کې او په نتیجه کې وجود وبو ډیر زیاتی لمنځه لاړی شي او مریض سره عاجل کومک ونه شي نو مریض په ضرب ډیر کم وخت کې کدل چې د مریضی په اساس باندې لمنځه لاړ شي خصوصا اطفال او د غټ سن کسان
هم دا اوس هم د تاسو غږ ځینې ناروغان او په دغه سیمه کې څه توصیه لري چې فوري څه شي کولای شي چې دوی لاغه وخیم حالت راووزي یا کومک کې چې وخیم حالت لاړ نشي
لټول نه مهمه خبره خو ماول دي مرز نه د خیل لپاره باید پاکي او به استفاده کی پاکو په کې فلټر او بیا تاسو په سوي بو کې یو څه کلا سره سوي نه لري حد اقل جوش سوي بو او که جوش سوي بو نه لري حد اقل د دې ساګانو بو باید استفاده کی چې هغه د تشنابونو څخه او د بدر په ځای نو څخه لري او ته ما خبر کوم میوي یا سبزیجات چې استفاده کړي نه هغه باید پاکي او میونه باید پټه ایستکی او درې مخه پردا د شي هغه مریضان یا په دې سیمه کې اکثره کسان دي اکثریت په دې میکروب باندې اختري نه هغه به تشناب مهد یقل 10 متر یا 30 متر دی او به دې منابع نه لري پاسه لکیږي او کله چې په دې مریضي باندې اخته شي نه خبره دا ده چې ما یاد زرت زره به جبران شي او هغه یو قسم خاص په در خرسيږي چې په اکثره جنو کې د افغانستان حالت موجود دي هغه څلور لیټر او بوتا چول کی بیا مریض څه ورکول کیږي او کله غوته هم څو کلاس رسېو نه لري نو حد اقل په کور کې د نارو د کوم روغ په وزن شي حد اقل صدور کاچو عبرت دي نیمه کاچو مال کې سره په یو لټه جوش یا سړې سوي وبو کې واچي او مریض ته ورکړي چې تر څو سره روغتون ته رسیږي د مریض سره ډېر زیات کومک
خغلی ډاکټر یو خصيمه قرنټین شوی چارواکي وای فکر کوي دا کومک کوي چې له دغه سیمه نور ځایونه ته ورنشي او په خپل کور کې باید څوک د کور خلک ناروغ ته ورنګدي شي نشي کڅنګي صاحب
بالکل پټول انتنی مرزونو کې مکروبی مرزونو کې چې یو مریض نه بل ته انتقالیږي نه کرنټین پاول قدم کې ډیر زیات رول لري او په دویم درجه کې د کرنټین نو ورسته هغه لکه موږ چې مخکې ویلې د مریض مطبوع یا غایته مواد یا استفراغ هغه د اوبو د منابعو نه باید لري او مریض زره چې کوم روغ په وازان په تماس کې هغه په حفظ الصحه ډېره قوي مراد کړي او مریض پاینې وخت کې مایات هم باید مایات ورکړی شي او چې مریض حج اقل مریض هم باید له تشناب نه باید لاس په یو صابن باندې باید پرمیزي یا په اوبو باندې د حج اقل یو سود ډېر ثانیو لپاره باید پرمیزي او د مریض له لوښ نه باید استفاده ونه کړی شي او مریض کې چېرته تشناب ته ځي د هغه مطبول یا استفراغات حج اقل د اوبو د منابعو نه باید په ډېر متره فاصله کې دفتن د هغه سیمې خلکو ته د ماده ته ویښه ده حج اقل دا چون مطبول ادرار یا مواد غایطه یا استفراغات دا د مریض له ټول د انتقال غټه منبع ده نه دي لپاره باید یو یو نیم متر هغه ته ساجانی وېستل چې یو نیم متر په اندازه او د اوبور د منابعو نه باید ډېر څه لیک متر فاصله ولري او د هغو لپاره د پتن د موقتي تشناب حیث باید استفاده وکړي.
مننه ښاغلی ډاکټر. اخر کې دغه اختر تیر شو قربانۍ هم خلکو وکړلې ممکن ډېرو ځینو کې غوښې پخوي د خوري به د اوس لپاره باید څو کې دغه مریضانو ته د غوښې د خوراک توصیه کوي که څنګه یا لري وساتي ځان له دغه سي قوي خوراکونو نه؟
بالکل. چون په دې حالت کې مریض هغه هضمي سیستم ډېر زیات ضعیف کیږي د مریض د هضمي سیستم داخلي برخه کوم چې جذب را منسکي هغه بيخي نیمه شړېدلې د کولمو داخلي برخه مکوي خوراکونه نشي جذبولای باید مایع خوراکونه یخنسي خوراکونه وخوري او په مقابل کې هغه خوراکونه چې سرسوي یعنی مخامي یا کلي خوراکونه پروتيني خوراکونه مثلا غوښه تاسو یادونه وکړه او غوړ لرونکي خوراکونه لږ څه باید اجتناب وکړي مایع خوراکونه باید واخلي مجموع کې جامد یعنی مجاند حتی باید ونه خوري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزای و چې آزادۍ رادیو سره د کولرا ناروغي په اړه خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پلانډو چپو
آزادۍ رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو اوس هم د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د دغه وزارت د معلوماتو لمخې په څو ولایتونو کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي او لس تنه نور هم ټپیان دي. نورستان هم یو له هغو ولایتونو نه دی چې دغو سیلابونو ځپلی خو په نورستان کې سږ کال سیلابونو د خلکو ته تر ځان د ځاني ځان تر څنګ لارې هم ویجاړې کړې او هغو سیمو ته د ځوانانو د تګ مخه نیولې چې په خوا به په اخترونو کې ځوانان ورتلل. دا چې د سیل د زیانونو جزئیات څه دي زموږ له خبریاله به وو.
د نورستان اوسیدونکو وای د تیرونی سیلابونو د واما ولسوالۍ اړوند کوردر په سیمه کې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ پارونته د غزیدلی سرک یو برخه او په یادلار کې یو مهم پل ویجاړ کړي چې ورسره یاد سرک د ترافیکو پر مخ تړل شوی دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو وحدت پال نورستان
دغه پل چې دی په کلي شکل باندې ویجاړ شوی دی او سیلاب وړي دی او خلک عوام مسافر اوس نشي کولای چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ وکړي. په دې هیله چې د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه دغه پول د بیا رغونې لپاره عملی اقدام وکړي.
د هغه په خبره چې په تیر وخترونو کې د هیواد له بیلابیل ولایتونو په زرګونه کسان د نورستان د ښکلي طبیعت او منظرو لیدلو لپاره راتلل خو په دې اختر کې د سرک خرابوالی مخه نیولې ده. په نورستان کې چارواکي وایي د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو اته تنه وژلي، درې موټرې نږدې شل کورونه دوکانونه او سرکې ویجاړ کړي دي چې د سرک بیا رغولو لپاره له مرکزي حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته ویل
سرکونه ډېر زیات تخریب شوې دي. کورته اختر کې چې کوم سیلانیان نورستان ته په زرګونو خلک راتله هغه په مخ به هم رکاوټونه جوړ شوي. دغه مشکل به ولسی خلکو ته هم زیات تاوانونه نور هم واړوي، ځکه سودا به هم څو چنده ګرانه شي. تنه د ټول نورستان ولست ده چې مرکز نه خو ورته پاملرنه وشو.
د نورستان او کونړ ترمن سرک سیلا په داسې حال کې ویجاړ کړي او خلک ستونز سره مخ کړي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو په لسګونو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې، باغونه کورونه او د کرهنې وړ ځمکې ویجاړې کړي دي. او د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو زیاتو بارانونو د ورښت او سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې ده.
و موریدل چې په نورستان کې سیلابونو لارې ویجاړې کړې دي او ځوانان نه دي توانېدلي چې د اختر په شپو ورځو کې میله ځایونو ته ولاړ شي، خو په خوست کې بیا په ځانګړي ډول ځوانان د اختر د لمانځنې میلو او بندرونو لپاره سږ کال د ولایت لرې پرتو سیمو ته تللي دي. دوی وایي نور کلونه به یې تر ډیره په ښار کې په تفریحي سیمو او پارکونو کې اختر لمانځه، خو سږ کال چې په افغانستان کې نسبي امنیت راغلی دوی لرې پرتو سیمو او سړو څړځایونو ته تللي دي. زموږ همکار نجیب الله الخیل له دغو ځوانانو سره خبرې کړي او دا راپور راستولی.
خوستی ځوانان وایي په اختر کې لملګرو او دوستانو سره بندرونه کوي او د میلو لپاره په ګډه له رښنو سیمو او تفریحي ځایونو ته ځي. دوی وایي په اخترونو او نورو خوشحالیو کې د دې ځای سربیره د نږدې ولایتونو پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی کابل ځینې ځوانان هم راځي او د اختر په خوشحالیو کې د خوست لرې او نږدې سیمو ته ځي. د خوست اوسیدونکي عابد زدران آزادۍ راډیو ته وویل دلته ځینې لرې پرتې سیمې شته چې ښه هوا او مناسب طبیعت لري او د ګرځېدو لپاره ډېرې مناسبې دي.
ماشاءالله سخت کال لوی اختر په ډېر ښه موسم کې راغی او ډېر ښه مترسره او ډېر ښه مول مانځه. لس یو پنځلس ورځې مخکې ګرمي ډېره وه، خو په اختر کې ډېر ښه خبرانونه وشو. د سړی هر ځای ته شو غواړي په ډېر اسانه توګه تللی شي. دلته په خوست کې ډېر ښه ځایونه شته، لکه عزیز میدان د شمال خواته چې لاړ شي پرم باغ ورته ویل کېږي، ځینې خلک بیا تڼۍ یاد محمد سیمې ته ځي.
مدنی فال سجاد شوایی دلته له نور ولایتونو هم ځوانان راځي.
دلته نه یوازې د خوست ځوانان بلکې موږ لیدلی دي چې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، آن د کابل ځوانان دلته راغلي دي. په ښار کې وټاکونه نیولې دي د اختر په شپه ورځو کې. دوی هغو سیمو ته ځي چې هلته پارکونه وي یا د چکر لپاره مناسبې سیمې وي یا لرې پرتې سیمې دي. دلته هلته غرونه دي، ښکلی طبیعت دی. دوی بنډارونه کوي، میلې کوي، یو له بل سره ګوري او آشنایي پیدا کوي.
د خوست بلوسیدونکو جاوید الله احمد وای د خوست د خلکو یو ښه ځانګړنه میلمه پالنه ده.
د خوست ولایت کې د اختر شپې ورځې ډېرې رنگینې او خېوي، ځکه د خوست ولایت د طبیعت له نگاهه هم ډېرې ښایسته منظرې لري او د دې ترڅنګ د خوست خلک چې دی میلمه پاله دي، د یو بل حجرو ته ځي، میلې کوي، بنډارونه کوي. الحمدلله سږنی اختر په خوند او رنگ سره تیریږي او بلابلو ځایونو کې ملګرو سره میلې کوو، بنډارونه کوو.
که څه هم نور کلونه به په اختر کې د ښار په تفریحي سیمو کې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه وه، خو خوستی ځوانان وایي په دې اختر کې د ځاځي میدان، سټو کنډه او آد محمد او منګلو غرایزو سیمو کې د اختري زمیلو او بندرونو پلان لري. خوستی ځوان عبید جمان وایي
پلان لرو له ملګرو سره چې د خوست تر ټولو مشهور سیمه شنا سر سبز سیمه چې ډېر ښه منظر لري، د آد محمد سیمې ته د چکر لپاره لاړ شو، هلته یوه میله یو بنډار ولو، اتنونه بکو لملګرو سره به بندرونه لرو.
د خوست یو بل اوسیدونکو شاکر په خپل خبرو کې لارو برو پښتنو ته د لوی اختر مبارکي وي او زیاتوي چې پښتانه ډیر ښکلی دودونه لري.
ټول اوریدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وړ دن کوم هیله ده چې دا اختر د ټول لارو برو پښتنو لپاره د خوښۍ سبب وګرځي. دا چې د هر منطقه هر کلی ځانته انانات او کلتور وي، نو خوست هم یو هغه سیمه ده چې میلمه پاله خلک لري. په خوشاندارو مراسمو سره میلې ته زو انډیوالان سره دي، ملګری سره دي.
که څه هم په خو په خوست کې د لوی اختر د منځنې ځینې ځانګړي دودونه او رواجونه و چې اوس په هغه په خوري قوت نه دی پاتې شوی، خو بیا هم د خوست یو ترمن بندارونه میلې یو شانت جوړي او ځینې دودې زلوبي دود دي چې د اختر په شپو ورځو کې تر سره کوي.
آزادي رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د ژغورنې عمله د یو پنځه پوړیز اپارتمان بلاک په کنډوالو کې وروسته له هغه لټون ته دوام ورکوي چې د روسیې پوځي ځواکونو دغه ودانی پر راکټونو وستله او لک تر لګه 15 کسان پکې ووجل. په همدې حال کې د اوکراین د پاوز مشرتابه خبرداري ورکړې چې د کرملین ځواکونه په ختیځ کې د بریدونو زیاتوالي ته چمتووالی نیسي. بلورته روسیا وایي د نورد ستریم یو پایپلاین د ترمیم په هدف به د 10 ورځو لپاره جرمني ته د طبیعي ګازو لیږد وځنډوي، خو په جرمني کې یو شمیر کسان بیا اندېښنه لري چې کرملین به د دې بندیز د غځولو لپاره یو دلیل ولټوي چې د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین د ملاتړ په خاطر جرمني ته سزا ورکړي. تفصیل ملالۍ بشیر اوروي.
روسیه د طبي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په 10 وویل چې دوی به د نورد ستریم غازو پایپلاین تر ترمیمولو ورسته د تریبیون جرمني ته ولیږي. ټاکل شوی دی دغه تریبیون لومړی جرمني ته ولیږل سی، بیا د روسیې دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیز له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیر میاشت د نورد ستریم یو پایپلاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمني شرکت زمینسیه د ځند لامل وباله چې په کاناډا کې د دی پایپلاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په 8 وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د غازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورد ستریم پایپلاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمیر خلک خبرداری ورکوي چې شایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچلند فانک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویل کې دا سې چې غاز تیر سي شاید د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کې دا سې چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو و اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او غازو څخه کار اخلي او وی ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد ستریم یو پایپلاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارد مکعب متره غاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې د غازو عرضه بنده کړې. جرمني تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړي چې که د روسیې د غازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمني هڅه کړې چې پر روسیې د غازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي غاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپلاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره د پایپلاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خبرګون کې د نورد ستریم دوهم غاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی غاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګې ته مهم زه هرکلی کوم. په کندوز کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات زیات وو. د دې ولایت یو شمیر بزګر هم وایي چې سږ کال د دوی د تازه میوو خټکیو او سبزیجاتو حاصلات ښه دي، خو تر څنګ یې د کیمیاوي سرې او د تیلو بیه درې چنده لوړه شوې چې بزګرو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی.
د کندوز ولایت یو شمیر کروندګر او د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د تیر کال په توپیر سږ کال په دغه ولایت کې د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. د چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو کروندګر محمد الله آزادۍ راډیو ته وویل
نواباد مو دا خټکی راوړي خو تیل انډیواله کې ماته دی موږ چې دا ډېرې راوړي څه شی نه پاتېږي موږ ته اوس مخکې چې مو راوړه تقریبا 10 خټکی 10 خټکی موږ کم ته ورکړل موږ په ځمول تکوال به تیرې کې اوس خوشته قیمت دی.
د کندز د اسقلان د سیمې یو کروندګر عبدالسمد چې پر خپل شلجری وزمکه کې خټکی کرلی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا کړي.
پروش کالی عمر باندې جنگ چر شروع سو نو موږ هیڅ اصل باندې کزه ځکه خپل وران سره ته جنگو اصلونه موږ دغه پاتې شو. شاش کال الحمدلله بیا د قانل گزاره وکړه خلوت بیماری یو کې د مریضۍ د بیماری سولا پالیزونه بوټي خراب سورات زکه د زریات نه متوجو غوړو زریات مرته توجه نه کړي.
سلوه کلن نوروز د کندز مرکز دی الچین د سیمې یو کروندګر دی. هغه د بزګرۍ ترڅنګ د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار هم کوي. دی وایي له کرنیزو محصولاتو ترلاسه شوې ګټه پر کیمیاوي سرې د تراکتور پر تیلو او د موټر پر کرایه لګیږي. شپېته کلن تاج محمد عمر خیل چې د کندز د میوو مارکیټ کې له دیرش کالو راهیسې د تازه میوو د پیرو پلور کاروبار کوي ورته خبره کوي.
خلکو بوټو کې پالیزونه ماجه پاتې دي وخت سیزن د سرطان میاس باید مونږ خړکي وارد کړو زارې خوالاټ ولایتو ته کینو د او کټیلر د غون وړال دي تیل جګ دي دا دیقان ته ضربه ده په دغه لپاره کنه خړکه هم څو دوانم څه
د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې پر 3,602 هکتاره بزمکه او پر 1,306 هکتاره للمي زمکه کې خټکی کرل شوی دی. د دغه ادارې سرپرست عبدالغفار صدیقی آزادی روډی ته وویل
مجموع کې سکل په کندز ولایت کې د خټکیو کښت زیات شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره موږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي تر څو د دوی مشکلات حل شي.
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د دې ولایت خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زنبورچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شینمغزی، مجری، کندلانتور، بوریکلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې د لوبو له میدانه او تاندې څنګه خبرو خو اوس ورسیږي ستاسو یو شمیر ثبت شوو پیغامونه ده.
دا ازادي رادیو ټولو ګرانو همکارانو او کارکونکو ته سلامونه وایم او په سیده اختر مبارکي ټولو افغانانو ورونو ته د ازادي رادیو د مایک څخه وایم الله دې وکړي خوشاله اختر مو ولري او یو ټپه ده چې اختر ته ځکه خوشحالیږم اختر ته ځکه خوشحالیږم چې مرور آشنا مې کلی ته راځینه.
زره پیکولا د بولان لسیم څخه ستاسو سره په تماس کې زما سلام دی. زما سلام او د اختر مبارکي د ازادي رادیو کارکونکو ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې څخه ورسیږي. اما بعض زما پیغام د طالب مشران څخه دا دی چې نور هم د ولس سره خپل چلند په وخت تلاشي شي او نور ځایونو کې تر دې لا هم ښه کړي. طالبان وړونو زموږ سره ډیر ښه چلند کړی دی او ډیر ښه چلند کوي د وړونو په شان. نور هم لا تر دې تشویق وو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آزادی رادیو ٹول کا ورجن کو کر گاؤں سلامن ہونے کی ہیری اڑانی کو ماں دا کابل کے د ڈبلیو پی ماچ سے خواہ د شپاگ میں آش تو پارا دا ور کول کے دوڑا وڑی لوبیا او مال گا نو غد سے وہ چچا تو در دورے ور کول شو چا تو دو دورے ور کول شو او چا یو دورا واخشتا چا پنج دورے خشتی او نور لاړه ما چې ورک دي نو کده غاړه باندې تاسو معلومات وکړئ د موږ دغه خبر کې میسج نه ډیره مهرباني وي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو اوریدونکو او همکارانو ته. زه ابراهیم دولزه د کابل د وزیر شخص څخه تماس کوم دا پیغام کوم و اختر به تیر شي بیا به راشي چې ځواني لاړه شي بیا نه راځي. اختر خو راغی ښه په قیمتۍ سره. په اختر کې ډیره قیمتي وه. په اختر کې هر شی هر اجناس هر خوراکي مواد لکه څاروي لکه پسونه لکه نور داسې خوراکي شیان د اسمان سره خبرې کول. نن سبا پیټرول تیل پیټرول په 115 افغانۍ خرڅېدل او ډیزل په 115 افغانۍ. دا افغانستان کې ډېره سخته بدبختي ده. دا یو سخته سخت کار دی افغانانو ته، افغانان بیکار دی، بی وسه دی، کار نشته، خلک چې څه پیسې لرلې هغه وخوړلې، کوم توان او وس نور نه لري چې په افغانستان کې ژوند نور ترسره کړو. ولې په دې چې نه افغانستان کې کار شته، نه داسې اساسي پروژې شته، نه داسې نړیوال داسې کومکونه کوي چې هغه یوه توړه یوه لوټه غوړي په هغې باندې چیم لیکي. والله چې دا څومره مواد دا څومره کومکونه راغلي، دا هیڅ څوک پرې والله که چا درد دوا شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. دویم نیمایي ته نږدې شو، 4:30 بجې شوې. وړاندې درته اونیز پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څنګ خبريږي. خو اوس په موکړی لنډو خبرونو ته پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروستیو سیلابونو خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه رسولی دي. د دغه وزارت مالی او اداري مشر غلام غوث ناصری رسنوي ته ویلي چې په دوو وروستیو ورځو کې په پکتیا، غزنی، لغمان، لوګر او میدان وردګ کې سیلابونه راوتلي چې له امله یې شپږ کسان وژل شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دغه سیلابونو 400 کورونه بشپړ وران کړي او 1500 نور هم سرسري تخریب شوي دي. د نورستان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم وایي چې دغلته سیلاب ځپلو ته باید بیړنۍ مرستې وشي. دغه ریاست مسؤلین وایي چې دغلته لږ تر لږه 8 کسان په سیلابونو کې وژل شوي او ډېرې لارې ګودرې ورانې شوي دي. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په نړۍ کې که څه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې ده. د جولای د 12 یا د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن دوشنبه په یو راپور کې وویل چې په 2006 کال کې د نړۍ په کچه د نفوسو وده 1% کمه شوې وه، چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه ښایي د سریلانکا او روسیو ناکراریو کې ونډه ولري. انتوني بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه ښایي د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب شي. او د قرغیزستان 11 وګړي د تاجکستان له بنده خوشې شول. دغه کسان پر پولې د ناقانونه اوښتو له کبله بندیان شوي وو. د خوشې شوو له ډلې حیدر بیک خیدروف د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل هغه او لس نور ملګري یې چې د یوه کال په اوږدو کې د تاجکستان سرحدي ځواکونو نیولي وو له بنده خلاص شول. د تېرې جون میاشتې په 3 نیټه قرغزي چارواکو 11 تاجک اتباع له بنده خوشې کړل. په مرکزي آسیا کې ډیری سرحدي سیمې د پخواني شوروي اتحاد له پرزیدو وروسته په لانجمنو سیمو اوښتې دي.
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانا په یو بلونی خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی، افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې ووم ځای خپل کړ. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په ننګرهار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د جوړیدونکو لوبغالي رغنیس کارونه تر کومه ځای رسیدلی.
همدا شان چار دیوالی مکمل شوې ده، دروازې مرته ولګولې، دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر.
آیا د چیندرو د لوبي په اړه معلومات لري؟ په دې اړه به هم پروانه خبرونه کې معلومات واوري. افغان کرکټ بورډ د تیر حکومت پر مهال د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د نجیب طریقي په نوم د کرکټ د لوبغالي د جوړېدو چاري پیل کړې، خو دغه لوبغالي د جوړېدو چاري لا هم نه دي بشپړې شوې. دا چې ولې پاړې د ننګرهار د کرکټ بورډ د سرپرست نعمت علم خبري اورو.
د نجیب طریقي لوبغالي کارونه روان دي، خو اختر ناراضي خو سټاپ شوی او درېدلی د بانکي او نور هغه په اساس نجیب طریقي ګراوند چمن شوی دی. او لیول پاتې ده چمن مونږ کرل ده لیول درې لاس لیول ده ډېر کرکټ نړیوال سټانډارډ سره چې کوم میدان نه دی هغه سره لیول کېږي همدا شان چار دیوالی مکمل شوی دا دروازې مرته ولګولې دیوالونو په سر کټاره ده د ګراوند د حفاظت په خاطر دلته صرف مونږ سره اوس دوه کارونه پاتې دي یو په دننه په لوبغالی کې د وکټو یا پیچونو جوړول دي چې شپږ پیچونه پکې جوړیږي هغه کار هم انشاءالله څو ورځو کې شروع کیږي تر ټولو کار لوی کار چې لا نه ده شوی او مخې زمونږ ډب کړي د هغه د تماشانو د ناستې ځای دی دغه سیمه او دغه ځمکه چې ودا پخوا یې وکنده وه او بوټي وګنده بوټي او دغه ځای ډېر داسې کندې کپرې او ناستې ته نه و جوړ هغه مونږ همداسې بلډوزرو سره او خپلو مشینانو سره لیول کړی دی د کرکټ بورډ د مونږ د انجینرۍ ډپارټمنټ په وینا که مونږ دلته اوس تماشان لپاره د ناستې ځای یا چنډونه جوړو دغه ځمکه لیول نه ده همواره نه ده نو دا چې کلکه شي دې لپاره باید مونږ او تاسې صبر وکړو چې کله مونږ ته دغه اطمینان حاصل شو انجینري ټیم دغه ساحه بیا وکتله چې په دې باندې اوس تعمیر جوړ شي دا ځمکه نه شنیږي بیا به تماشایانو ځایونه هم پرې جوړیږي نو میدان به انشاءالله درې څلور میاشتو کې لوبه کولو ته آماده شي خو پرته د تماشایانو د ناستې ځایونو څخه هغه کار به انشاءالله مونږ راتلونکي کال ته پرېږدو هغه ډېر مهم دی نو داسې نه خدای نه خاصه چې مونږ هلته زیات مصارف وکړو ډېر زیات او بیا بله ورځ له زیان سره مخ یو نو بیا به یې ټولو لپاره خفګان او د زیان خبرې نو نجب طریقي ګراوند به انشاءالله ډېر زر فعال شي کارونه ډېر ښه روان دي او تقریبا تر اویا پنځه اویا فیصدو پورې کارونه بشپړ شوي دي
د نجیب ترکی په نوم چې کوم لوبغالی په جلال آباد ښار کې جوړیږي څومره مهم دی ځکه بل لوبغالی چې په ننګرهار کې دی هغه له ښاره لیرې دی نو طبعا وړاندې انتقاد دا موجود و چې هغه لوبغالی کې د سیالۍ پر مهال باندې هلته مینهوال نشي ورتللی که دا لوبغالی جوړیږي څومره اثر غورځي څومره اغیز لري د دغه سیمې په کرکټ باندې
دا لوبغالی خو د افغانستان د کرکټ پرمختګ کې یو ډېر نایاب رول لوبوي د ښار په اول نه کې د ولایت مقام تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې موقعیت لري یعنی زه تاسو ته په دعوې سره وایم هم دعوه کوم هم وعده کوم چې دلته د شپږیز لوبه وشي من کرکټ بورډ به تر میلیون دو میلیون ډالرو صرف دوی ټکټ آمدن ولري همداسې چې دا ډېره بزنس ایریا ده دلته به تجاران خپل شرکتونه اعلانونه او دا زمونږ میدان کې خپروي یو ټورنمنټونه به وي دلته تقریبا مونږ دا د څلوېښت زرو تماشانو ظرفیت ولري او مونږ هر لوبه کې یو ډېر عادي ټکټ هم وټاکو مونږ دغه ګراوند به ټول لوبو تماشایانو ډکې دا ګراوند کرکټ بورډ ته افغانستان ته ننګرهار ولایت ته د پرمختګ یوه سرچینه ده ډېر به مونږ آمدن به ورسره زیات شي کرکټ به زیات شي او چې کله مونږ زیاتو تماشانو سره لوبې کوو هغه لوبې نړیوالو ته ښه انعکاس کیږي نو یو ډېره غوره هر څه افغانستان کې او په ټول هغه کې نو دا میدان مونږ لپاره ډېر مهم دی ډېر زیات اقتصادي اړخ دومره مهم دی چې موږ کرکټ په خپو ودرېدل دي خو لا به مستحکم او کوي کی
د ننګرهار د کرکټ بورډ د ادارې سرپرست نعمت عالمو د کرکټ افغان مشهور لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او د غشان خوست کې د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړي دا چې لونو موړي سره په دې کمپاین کې نور کوم لوبغاړو برخه خسته او تر دې دمه څومره مرستې راټولې کړي نور حالې په راپور کې اورو
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړي راشد خان له نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره مرسته وکړي نو موړي په خپل ټوئیټر فیسبوک او انسټاګرام یو ویډیوي پیغام خپور کړی او له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه کړې راشد خان په ځانګړي ډول د هند مشهور لوبغاړي هاردیک پانډیا د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی کپتان شاهد افریدی او د ویسټ انډیز له لوبغاړي ریجی براو څخه هم غوښتنه کوي هم خپل مرسته وکړي او هم له نورو وغواړي چې د افغانانو سره د مرستې ډګر ته راودانګي هغه له هاردیک پانډیا سره پای پی ایل کې په یوې لوبډله کې لوبیده شهید افریدی اوس نړیوال کرکټ نه کوي او خیریه ټولنه لري او براو یې هم د کرکټ ملګری دی راشد خان لیکلی دی په پکتیکا خوست او د هیواد نورو ولایتونو کې زلزله ځپلو کورنیو ته تسلیت وایي او لزړه پرې خوښی نه خدای دې زموږ په حال رحم وکړي په نړیوال او د هیواد په کچه لټورو تجارانو خیریه بنسټونو څخه غواړم چې په دې سختو حالاتو کې د اړوندو هیوادوالو لاسنیوی وکړي د ویسټ انډیز لوبغاړي براو د راشد خان غوښتنې ته ډیر ژر ځواب وایي او په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل هم مرسته کوي او نور هم غواړي چې مرسته وکړي د راشد خان د مرستو د ټولولو په لومړیو سلیر ویسو ساعتونو کې شاوخوا 5000 پاونډه مرسته راټوله شوه او هغه یې د شپېتو زرو پاونډو ټولولو هوډ کړو خو اوس دا شمیره له دې ډیره پورته شوې. راشد خان دا پیغام د افغانستان او نړۍ د کرکټ ځینو نورو مشهور لوبغاړو هم بدرګه کړی او له نړیوالو یې غوښتي چې په دې بد حالات کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. دا پیغام زرګونه ځلې شریک شوی دی.
و موریدل چې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو کمپاین پیل کړی. آیا کله مو د چندرو لوب کړی او پاره معلومات لري؟ دا د افغانستان په سیمایزو او ملي لوبو کې راځي چې ډیر وخت د کوچنیو نجونو او هلکانو لوري په کلیو او باندو کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوب قوانین څه دي او څنګه کیږي زموږ همکاري په اړه درته معلومات وړاندې کوي.
دا د نجونو لپاره ډیر پزلو پورې او خوندور لوب ده. دا لوب هم یوازې نجونې واړه هلکان کوي. د دې لوب د کولو لپاره یو مستطیل شکل پزمکه رسمیږي یا جوړیږي. دغه شکل پاتو برخو ویشل کیږي چې د لومړۍ دویمې او درېمې خانې پلانواله او ګدواله په یو اندازه څلورمه خانه یې لګلویا او پراخه وي چې دا خانه د یوې کرښې په واسطه په دوو برخو ویشل کیږي. پنځمه او شپږمه خانه هم د لومړۍ او درېو کرښو سره یو شان وي. اوومه خانه بیا تر ټولو کوچنۍ وي او اتمه یا وروستۍ خانه بیا د څلورمې خانې په اندازه جوړیږي. د مستطیل دوه پورتني سرونه په یو لوی قوس سره نښلوي چې په هغه ځای کې هم یو نیمه دایروي خانه جوړیږي. په خانو باندې په دې ډول لومونه کې خودل کیږي. لومړی دویمې او درېمې خانې ته خور او ورور، دم، قدم، صحرا او اسمان. په ځینې سیمو کې دا خانې د کوټه، منډو، دوزاخ، دمی، اگر او سپټ په نمونه هم یادوي. دا لوب اکثره وخت دوه کسانو لخوا کیږي، خو که چیرته له دوو کسانو زیات شي نو بیا لوبغاړي په دوو ډلو ویشل کیږي. د نوبت د نیولو لپاره وچلامده یا ټاس اچوي. لومړنی لوبغاړی خپله چکلا یا چیتۍ چې یوه کوچنۍ ګرد تیږوي په ورو ښکلوي او داسې غږ کوي، سوتی ناره، بیا یې لومړۍ خانې ته چوي. په یو پښه لومړۍ خانې ته ټوپ وهي، بیا دویمې او درېمې خانې ته هم په یو پښه ټوپ وهي، وروسته په دواړو پښو د خور او ورور خانې ته ټوپ وهي. په دغه خانو کې په یو ځل ټوپ سره راګرځي او په دواړو پښو د دمې خانې ته ځي. په دمې کې دمه کوي او بیا په یو پښه قدم خانې ته ځي، بیا له سیند څخه ټوپ وهي صحرا ته ځي او له هغه ځایه په یو پښه بیرته لومړۍ خانې ته راګرځي. په لومړۍ خانه کې خپله چکله یا چیتۍ د پښې په څنډه وهي او له خانې څخه یې کاږي. په همدې ترتیب په ټولو خانو کې چکله اچول کیږي او هماغه شان تګ و راتګ تکرارېږي. که چیرته لوبغاړی خپله چکله تر نظر لاندې خانې ته وانه چوي، یا یې پښه په خط راشي، یا چکله د پښې په یو حرکت د خانې څخه بیرون نکړي، یا یې چکله او پښې د سین خانې ته وردنه نه شي، نو د لوبغاړي نوبت سوځیږي او پر ځای پر لوبغاړی راځي. اوس له هغه چې چکله تر آسمان خانې پورې په ټولو خانو کې په بریالیتوب سره واچول شي او په سمه توګه تګ راتګ صورت ونیسي، بیا لوبغاړی چکله په تندي ږدي، خپله شا د چندرو خانو خواته ګرځوي او د سر په حرکت سره چکله لومړۍ خانې ته چوي. په هغه صورت کې چې چکله لومړۍ خانې ته پرېوځي، هغه خانې د هغه کیږي. لوبغاړی د چیلیپانخې په کاګلو سره خانه نخه کوي او د خپل ځان یې کړي. اوس نو هغه لوبغاړی په ځای د دې چې بهر ودرېږي، په هغه خانه کې درېږي چې خپله کړې ده او د بلې خانې د خپلولو لپاره پورتني مراحل بیا طی کوي تر څو بله خونه هم د ځان په نوم کړي. کله چې ټولې خونې ټاپه شي او نوبت آسماني خانې ته ورسېده، لوبغاړی د لومړۍ خانې له بیرون څخه چکله آسمان خانې ته ګزاروي، خپل مخ آسمان ته اړوي او ډېر احتیاط سره پرته له دې چې ځمکې ته وګوري په لومړۍ خانه کې قدم دی او له خپل حریف څخه پوښتنه کوي صحیح ده. د مثبتو ځوابونو د اورېدو په صورت کې دویمې، درېمې او په همدې ترتیب ټولو خانو ته ځي او هر ځل پوښتنه کوي صحیح ده. په هغه صورت کې چې پښه یې په خط رانه شي او یا یې پښه سین خانې ته ونه غورځېږي، حریف ځواب ورکوي هو 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 او په دې ترتیب له آسمان څخه هم بهر کیږي. لوبغاړی یوازې وي او په ډله ایزه توګه له ټیم سره وي او لوبه ګټي. که چیرته د لوبغاړو پښه د خط په سر راشي او یا چکله په هر یوه ضربه او ګزار له آسمان خانې څخه بهر ونه لویږي، نو په دې صورت کې د لوبغاړي نوبت سوځېږي.
د چندرو په اړه معلومات واوریدل. په همدې سره زموږ د دې ونی د لوبل میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي. ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګ درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلی چې د یو څه خزان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان دین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو خي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
دا ځوانان ډیر دي چې په خپل هڅو یو مقام ته رسیدلی او لاستراوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ نه دي کړي، خو په مجلس کې چکینی تر ټولو یې غټه وایي او په خپل کم وړتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډیر ښه، ډیر با کرکټر، ډیر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده، موږ تاسو وایي چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هیڅکله نه پټیږي. البته جالي ژوند په ځان خودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډیر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې حال کې چې په دې کې هڅه نه دا ژوند زما په نظر باندې دغه انسان
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس ما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي:
بازی خلکی دي ځندیواله زړه ډیر وړوکی زړه لري، خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي. هغه خو د څه دروغ ویل چې زه خپل عام قومندان یم، محمد دیواله اکمالات کوم او ټول کار ز خپل کوم، درال کې چې هغه فلسکار و خپل پوس وي له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ووم لیدل پوس وي، هغه بیچاره فکر نه کوم چې خپل فلسکاری من دیواله په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي اوسم باټي وي. دا بعض خلکی چې دی عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشاله وي چې ځان یو چاته یعنی خو وخی او چاته لوی وخی. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یغه سویه جیګ وخی، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان خوخی دغه کار کوي.
د انجینر متی الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاستراوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپل دوی ته خنه وي.
دغه ځوانان ته ویل شي او غوی پلټل شي او جته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید موږ ټولنې بهبود خو ته لرځ. او کم دې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم دې بیا کوي، بیا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانان ته توصیه ده چې لدې اغنه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي زحمت وشتل زیار وشتلم هم دغه پوړی ته سړی رسوی شي دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به وي درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی، ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبوره ده چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان نه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا دې ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف دي را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کړي یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کړي. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره
هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کېږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سیدی او هغه سی ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهات او عواملو په بنا باندې. بیا دغه سی ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي، او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته، نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري، نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو لپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاروي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو. تر بیا مو په خدای سپارم، ښه وخت ولرئ.
ترگو نا مخنا اڑو پتا دا پلارا اے گزار بکوے I'm not